گاغا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سرداریم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی د خبرونی په پیل کې تاسو په مکړی د خبرونو لندسته
طالبانو په قندهار کې په یوې قرارګا باندې په حمله کې دیش عسكر وژل دي اروپایي اتحادیه ژمنه کړې ده چې ایتالیا ته 114 میلیونه ډالر ورکوي چې د مهاجرو د بحران په حل کې کومک وکړي او په وینزویلا کې د حکومت ضد اعتصاب روان دي
درنو ورېدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو او د کابل په هنتون استادان او محصلین د درسي نصاب له زوړوالي شکایت لري په دې اړه کې رپورټ او یو مرکه د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر ډاکټر عبداللطیف روشن سره لرو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وای
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي طالبانو د قندهار په ولایت کې په یوې پوځي قرارګا باندې برید کړی دی قریب دیش عسکري وژل دي د دفاع د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې د قندهار د خاکریز په ولسوالۍ کې شپږ ویشت عسکر وژل شوی دي او ویلي دي چې دیارلس نور زخمي شوی دي د افغانستان د دفاع د وزارت نطاق جنرال دولت وزیری د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل
په د کندهار ولایت خاصیس پولیسوالی کې متاسفانه یو پیښه شوې ده زموږ قهرمانو سرتیرو ښه مقابله کړې وه خو د دښمن تعداد هم ډېر و فشار هم ډېر زیات و متاسفانه زموږ شپږ ویشت نفره شهیدان شوي دي دیارلس نفره ټپیان دي خو په ګارنیزون کې زموږ قوتونه دي هملته اوس موجود
د خاکریز ولسوالۍ د یو امنیتي مامور د وینا له قراره نخته د شپې لس بجې شروع شوه د سهار تر شپږو بجو پورې دوام وکړ د دفاع وزارت ویلي دي چې په ځوابي ډزو کې اتیا وسلوال وژل شوي دي طالبانو نن سهار د نورستان د وانټ وایګل په ولسوالۍ باندې حمله وکړه چارواکي وایي چې طالبان شاته تمبول شوي دي ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی
د وانت ویګل ولسوال رحمت الله رحمتي امریکا غږ ته ویل د کونړ او نورستان له وو ولسوالو نه سلګونو طالبانو د ویګل په نیولو پسې جګړه پیل کړې وه خو د تازه دمي حکومتي قوې په ورسېدو یې خپل مخالف وسلوال په شاتم بولي او ګڼه مرګ ژوبلې ورړولې ده ولسوال رحمتي وایي په سیمه کې جټ تیارو پر وسلوالو طالبانو بمباري هم کړې ده هغه وایي تر اوسه ملکي خلکو ته د مرګ ژوبلې راپور نه لري بلخوا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي د وانت ویګل ټولې پوستې نیولي او ګڼ حکومتي عسکري وژلي خو خپلې غاړې تم د دریو طالب وسلوالو وژل کېدل مني
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم او د اشچی په قضیه کې باید د شخصي اقداماتونه ډډه وشي خاغلی حامد کرزی د امریکا د سفیر دا خبره چې جنرال دوستم د محاکمه شي مداخله وبلله پخوانی جمهور رئیس د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې دا خبره کړې ده چې د جمهوری ریاست انتخابات که نشي کېدلی نو ښه به دا وي چې لویه جرګه وغوښتل شي خاغلی حامد کرزی وایي څرنګه چې د ملک وضعیت مخ په خرابېدو دی نو ځکه د لویې جرګې رابللو ته اړتیا ده اروپایي اتحادیه ژمنه کړې ده چې ایټالیا ته 114 میلیونه ډالر ورکړي چې حکومت یې د مدیترانې نه د مهاجرت د بحران په حل کې مرسته وکړي د اروپایي اتحادیه کمیسیون رئیس هم د غرض د ایټالیا صدر اعظم ته معلومات ورکړي دي چې برسلز کې د ارتباط یو خاص ټیم جوړوي چې د ایټالیا د مقاماتو سره کارونه تنظیم کاندي مهاجر د نایجیریا، بنگلادیش او ګینینا ایتالیا ته ځان رسوي او بیا د ایتالینا د اروپایي هیوادونو لپاره سفر ته ځان تیاری او هڅه کوي د امریکا د سمندري غزمي بيړي د سیشن به پورز د ایران بيړي ته نږدې زکه د خبرداري هوائي دز وکړي چې د ایران بيړي کویت ته نږدې د فارس په خلیج کې د امریکا د جنگي بيړي 130 کیلومتره ته نږدې شوی و. پینټاګان ویلی دی د پنځمې بحری قوې دغه جنگي بيړي هغه وخت وایي دز وکړي چې راډیوي ارتباطاتو او نور وسیلو کار ورنه کړ. د ایران بيړي د هوائي دز نه وروسته د خطر ساحې ته تلل بند کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د سیشن به پورز ویل امریکا د چین سره په هغې پریکړې باندې په مذاکراتو کې پرمختګ کړی دی چې په شمالي کوریا باندې د نورو سختو بندیزونو د لګولو دپاره شوې ده. په شمالي کوریا د نورو سختو بندیزونو د لګولو خبره ځکه کیږي چې د جولای په څلورمه یې بین المللي بالستیک توغندی وازمایه. روسیې او ایران ویلي دي چې د امریکا لخوا د بندیزونو د لګولو په صورت کې به سخت عکس العمل وښيي. د دې خبر تفصیل نسیم ستانیزی لولي.
روسیه نن وروسته له هغه نه متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې د امریکا په ولسی جرګه کې د بندیزونو نوې مسوده منظور شوله. د مسکو یو معتبر ډیپلومات نن د چهارشنبه په ورځ د روسیې خلاف د نوو بندیزونو د مسودې په اړه وویل چې دا به د اړیکو انکشاف ته د دواړو هیوادونو په اړه زیان ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایي چې مسکو څو ځلې واشنگتن ته خبرداری ورکړی دی چې دا نوی بندیزونه به بې ځوابه پاتې نه شي. د بندیزونو مسوده چې پرون د 419 موافقو او درې مخالفو په مقابل کې منظور شوله، پر روسیې سربیره پر ایران او شمالي کوریا هم بندیزونه لګوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د لیبیا د ملي موافقې د حکومت صدر اعظم فیاض سری چې ملګری ملتونه ملاتړ کوي او د لیبیا د ملي پوځ قومندان ژمنه کړې ده چې اوربند کوي او په راتلونکي کال کې پارلماني انتخابات کوي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون چې د دې خبرو کوربه وو ویلي دي کېدای شي چې دواړه کسان د ملي وحدت سمبول شي او د روغې جوړې او سولې تعهد وکړي. مکرون د دوی دغه جرأت چې ممکن ګډه اعلامیه خبره کړي تاریخي اقدام بلل دی. مکران خبرداري ورکړ چې د تعهداتو ماتول نه یوازې د لیبیا په خلکو او شمالي افریقا باندې به دغه اغیزه کوي، بلکې په اروپا کې به د تروریزم او مهاجرت په مسلو باندې هم اغیزه وکړي. په وینزویلا کې د حکومت مخالف قواو دوه ورځې کېږي چې ملي اعتصاب شروع کړی دی. دغه اعتصاب کوونکي غواړي چې جمهور رئیس نیکولاس مادورو باندې فشار واچوي چې د اساسي قانون د شورا د جوړولو لپاره راتلونکي ریفرندم فسخ کړي. مخالفین وایي مادورو د ریفرندم نه د استبدادي نظام د وضع کولو لپاره کار اخلي. د نړۍ د ایډز ماهران په دې هفته کې په پاریس کې غونډه شوې ده. په داسې حال کې چې په دغه کانفرنس کې دا خبره وشوه چې په دې ساحه کې پرمختګونه شوې دي، خو ډېرې ستونزې لا په مخ کې پاتې دي. د کامیرون په شمالي سیمه کې د میندو او ماشومانو په ډله کې د ایډز ویروس د تشخیص په حصه کې او همداشان د علاج په حصه کې لا هم ډېر مشکلات په مخ کې پراته دي. د فلیپین په جنوب کې د دسمبر تر میاشتې پورې د نظامی حکومت ادامه دا سرګندوی چې حکومت د مسلمانو یاغیانو په ضد چې د اسلامي دولت د ګروپ نه الهام اخیستی دی د وسوال بحران نه د وتو چټکه لاره نه لري، خو په دې باندې تاکید کوي چې دا جګړه ورته ډیر اهمیت لري. د شنبې په ورځ د فلیپین کانګرس د 13 رایو په مقابل کې په 216 رایو دا تایید کړه چې په جنوبي ټاپو منداناو کې د دې کال تر اخره پورې مارشال لا ادامه ولري او عسکرو ته د مخالف ګروپ په ضد جنگ کې نوی روحیه ورکړي. د حکومت مخالف ګروپ په ولسی خلکو باندې ناڅاپي حمله کړي او خلک یې اعدام کړي دي. او د هند په ممبای کې د استوګنې د یوې سو پوریزه ودانۍ د نړېدلو له امله د مړو شمېر 11 ته رسیدلی دی. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. په کابل پوهنتون کې د محصلین او استادان د درسي نصاب له زوړوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې درسي کتابونه معیاري نه دي. د کابل پوهنتون مشران وایي چې نصاب نوی کوي او د دې کار لپاره به په کابل پوهنتون کې شپږ څیړنیز مرکزونه جوړ کړي. حکمت الله سروش په دې باره کې له کابله رپورټ لري.
د افغانستان تر ټولو لوی یا کابل پوهنتون کې چې 2000 محصلین او 20 پوهنځي لري د لیسانس، ماسټري او دکتورا په کچه زده کړې کیږي. خو د دې پوهنتون محصلین وایي چې درسي مواد یې زاړه دي.
چپټرونه زاړه دي دلته تقریبا شل یا درس کله په خالي کل سیوی دي
د سپورت په دغه کې باید وایم چې ټیمونه د مشخص ټیمونه نه لري
کاپټن زای استره خو کتابونه هغه سابقه کتابونه د تدریس په برخه کې هغه سابقه لاس پنځه لاس کله مخکې کتابونه چې تدریس دي هغه کتابونه
د کابل په هنتون یو شمیر استادان وایي چې په علمي برخه کې د سیډونو لپاره د منابعو نشټوالي او د نړۍ له نورو په هنتونونو سره اړیکې نه لرل لوی ستونزې دي
ځوان استادان مکلف دي چې هغه د 50 کال د مخه د شپږ کال د مخه چپټرونه او کتابونه تدریس کوي چې دا مشتخپل ډیر لوی ستونزه ده. مثلا ما نوی زده کړې کړې په ماډرن ټکنالوژي سمبالم، زه مجبور او مکلف یم چې دا استاد 50 کال د مخه کتاب یا چپټر لیکل یا تدریس کوم.
خو دا کابل په هنتون رئیس حمید الله فاروقی وایي چې په دې په هنتون کې شپږ نوی څېړنیز مرکزونه جوړوي او د درسي توکو پر نوی والی هم کار کوي.
هر ساعت او هر ورځ د موږ استادان د موږ ډپارټمنټونه د موږ پوهنځي په دې لټه کې دي چې نوی مواد نوی ضرورتونه او د محصلینو هغه نیازمندۍ چې د نننیو معاصر ټکنالوژي او تعلیم او تحصیل او علم پرابطه باندې لري هغې ورسه مهیا کي. خو خوشبختانه دا حالات په هغه صورت سره روان دی چې یعنی د موږ په توان او د امکاناتو سره په تناسب په انډول دی.
بلخوا د افغانستان امریکایي پوهنتون محصلین چې د زده کړو لپاره جګ فیسونه ورکوي په دې پوهنتون کې له زده کړو خوښ دي.
منګ ډیر پریکټیکل لرو، کوم درسونه چې منګ وایو منګ بیرته هغه په عملی توګه هغه پریکټیس کوو چې موږ خپل دغه سنتیاو خی چې څنګه کولای شو کله چې فارغ شو د وکیل په توګه یا هم د سرنوال په توګه څنګه خپل دنده اجرا کوو.
هر قسم کتاب چې زموږ په کار کولای شو چې لایبرری نه واخلو او دغه نه بغیر کڅوګو غوړي چې سپورت کې ورزش وکینو هغه د لپاره هم موږ هر څه لرو.
د افغانستان امریکایي پوهنتون رئیس وایي چې د خپل محصلینو ته نوي درسي کتابونه ورکوي.
زموږ پانتون پر امریکایي نمونه جوړ شوی. موږ هڅه کوو چې کټ مټ هغه اسانتیاوې ورکړو چې په متحده ایالاتونو کې د لیبرال آرټس پانتونونه خپل محصلینو ته ورکوي، لکه نوی کتابتون، تفریحي اسانتیاوې لکه جمنازیوم، لیلیې، انټرنیټ، ورزشي میدانونه او په ټکنالوژۍ سمبال عصري ټولګي.
د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې د افغان استادانو په ګډون بهرني استادان په بیلابیلو څانګو کې د لیسانس او ماسټری په کچه 800 محصلینو ته زده کړې ورکوي. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ډاکټر عبداللطیف روشن وایي چې د روان اونۍ تر اخیره به د سش کال د کانکور د ازموینې نتیجې اعلان کړي. ښاغلی روشن وایي چې په دغو ازموینې کې به هیڅوک بې نتیجې اعلان نسی، بلکې ټول زده کوونکي ته به د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي موسسو کې د تعلیم زمینه برابر سي. د سرپرست وزیر سره د امریکا ژغ خبریال رحیم ګل ساروان مرکه کړه.
کانکور په تړاو باندې غواړم پښتنه وکړم. کانکور سکالي پایتور رسید، پایلې به کلی اعلان کی او سکالي به په دولتي پانتونه کې څومره محصلین جذب شي؟
کانکور از من ان شاء الله دغه هفته کې اعلان کی او حدود 2,000 یعنی 2,000 کسان امتحان ورکړي. سیدې کې 12,000 په لوړو زده کړو کې موږ جذب لرو او 2,000 موږ په نیمه عالی موساتو کې موږ جذب لرو.
سکل په پام کې لري چې خصوصي پانتونو ته هم له دغه کانکور محصلین ورکړي؟
او خامخا، کوم چې د جذب توانایي نه ده د دولتي پانتونو کې هغه موږ ټول په خصوصي پانتونو ته معرفي کوو. یعنی موږ بې نتیجې بالکل نه لرو، ټول په دولتي او خصوصي پانتونو کې موږ جذب کوو ان شاء الله.
تاسو په خپل د یو خصوصي پانتون مشري کړی ده، خصوصي پانتون باندې کله کله ډیر زیات نیوکی کیږي او ویل کیږي چې کیفیت ډیر ډیر ده او ډیر زیات دي، د دغه لپاره مشخصا څه پلان لري؟
د خصوصي پانتون کې خامخا ستونزې ډیر زیات دي. موږ په اول اقدام کې دا کړی دي چې خصوصي پانتون په درې برخو تقسیم کوه، چې کم خدي او نسبتا خدي او کم چې ډیر زیات ستونزې لري. نو په یو مشخص ځنګړی کمیسون موږ په نظر کې نیولای دا چې ډیر جدي مراقبت دی او کوم څه خدای هغه تقدیر شي چې هغه نور هم کوم ستونزې لري او کوم د دولت توانایي کې کې هغه ان شاء الله سره نور هم همکاري کوو او کوم چې نسبی مشکلات لري هغه ته هم ځنګړي پروګرامونه نیولې دي او کوم چې جدي پرابلمونه لري او هغه ډیپلومونه خرڅي یا نور مشکلات لري هغه کې هم پلانونه لرو چې هغه ان شاء الله سره ان د موقع په ټول ته موږ لانو ان شاء الله کې موږ د جدي استو او دا به جدي نظارت او پلانونه د تلرو چې ان شاء الله ته تعقیب سي دي
د حمل د میاشتې پر ځای باندې په دوبی کې د پانتونونو تحصیلي کال پیل شي دې ته څه چمتووالی لري؟
چمتووالی شته دی بالکل، خو یو مشکل دا و چې موږ مخکې به څه دولسم ټولګي نه دوی فارغ شول مستقیم یو وخت به د امادګۍ نه درلود او موږ د ګرمسیر او سرسیر کې به داسې ډېر زیات ستونزې لودلې دي د دوی امتحان کې نو په همدغه اساس باندې دا تقسیم اوقات نیول شوی ده او په همدې اساس باندې مکمل آمادگی ستا ده په ټولو ولایتو کې هم په ګرم سیرو هم سر سیرو ولایتونو کې
لوړو زده کړو کې پانتونونو کې هغه کومې هم د ستونزې دي چې ستاسې را تک سره به دغه ستونزې هواري شي؟
لوړو زده کړو کې خو اخیان ستونزې ډېر زیاتې دي. اساسي ستونزه دا چې نصاب ده محصل د موږ فارغېږي نه د دې توانایي لري چې په کار د مارکیټ په کار کې جذب شي یا د مارکیټ په نیازمندي په اساس باندې جذب لري یا د دوی توانایي هم د دې نه لري اکثرات چې د خپل د شخصي تشبثاتو دوی شروع کړي. نو په دې اساس باندې موږ په اولین قدم کې د شورای رهبری په جلسه کې موږ هم دا یو کمیټه هم یو بورډ هم وټاکه چې موږ نصاب باید معیاري کړو. نور موضوعات چې هغه کې موږ پلانو چې متوازن انکشاف ولرو لکه موږ مخکې داسې و چې استاذ موږ به لست به ورکه پوهنتونونو ته چې تاسو څومره محصلین جذب لرئ موږ غواړو چې دا برعکس کړو. موږ وګورو چې مارکیټ کې موږ څونه نیازمندي ده لکه مثال موږ کابل کې وګورو چې څونه موږ ډاکترانو ته ضرورت لرو څونه انجینرانو ته ضرورت څونه قانون پوهانو ته ضرورت یا همداسې که موږ تخار کې وګورو یا قندهار کې وګورو همداسې مثال دایکنډي کې همداسې بامیان نور ولایتونو کې وګورو.
د کانکور شفافیت لپاره څه شوي دي او څه په آینده کې په پلان کې لري چې کانکور اداره څنګه کوي؟
کانکور خو الحمدلله د مخکې نه ډېر زیات شفاف شوی ده او موږ غواړو چې د لوړو زده کړو وزارت یو پالیسي ساز وي، یعنی په توجه ډېر په کیفیت باندې وي، په معیارونو باندې وي، څنګه ملي او غیر ملي ستانډردونو په معیار، یعنی پالیسیانو به کوي. موږ په آینده کې دا پلان دی چې یو ملي اداره وي ده چې د بیخي د لوړو زده کړو وزارت نه جدا شي او یو ملي اداره جوړه شي تر څو لکه نورو ملکونو کې زموږ داسې ترکیه کې هم ده، هندوستان کې هم ده، نورو ملکونو کې چې د هغوی تجربې نه ښې تجربې نه باید استفاده وشي.
د بهرنیو سکالرشپونو په تړاو باندې ستاسې نظر څه ده؟ دا څومره شفاف دي او سږ کال څومره بهرني سکالرشپونه افغان محصلینو ته ورکول کیږي؟
بهرني سکالرشپونه موږ معمولا د هند او پاکستان سره زیات سکالرشپونه دي، خو هغو کې هم یو څه نه څه ستونزې شته دي. خو موږ غواړو چې هغه قانونمند کړو چې هر څه د لوړو زده کړو ادارې لخوا باید ورکړی شي، نه دا چې هر یو سفارت خپل اداراتو ته یا کوم کسانو ته چې لازم دي ورکړ شي. نو داسې بعضې سفارتونه شته دي چې هغوی خپل بورسونه ویلانوي، هر بورسونه چې وي باید د لوړو زده کړو وزارت لخوا باید ورکړل شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. یو جکپوړی برتانوي پوځي مقام بریډ جنرال روبرت جونز د حالاتو د ارزولو لپاره د عراق موصل ښار ته تللی دی. د داعش په وړاندې د نړیوال ائتلاف دغه قومندان ویلی دی چې د ائتلاف او عراقي قواوو په بری سره د موصل خلک آزاد کړي دي. جنرال جونز د ښار د نیولو په مهال د خلکو په وجل کېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې باره کې تاسو پام وکړئ رپورټ.
د ائتلاف د ستراتیژي او ملاتړ مرستیال قومندان بریډ جنرال روبرت جونز موبایل د ائتلاف او عراق ځواکونو په بری سره د مسل خلک آزاد کړي دي. سره له دې چې له بده مرغه ځینې یې په دغه پروسه کې وژل شوي.
له بده مرغه په دغه پروسه کې خلک ووژل شول، خو دا جګړه ده چې آسان ځوابونه نه لري. موسل د داعش تر ولکې لاندې و چې په څو لسیزو کې د وحشتناک اعمال ترسره کړي دي.
بریتانوي جنرال د موسل ښار د لویدیځې برخې په اړه وویل دا یوه سخته جګړه وه چې له امله یې دغې برخې ته سخت زیان ورسېد.
موږ باید دغو ورانیو ته ډېر پام ونه کړو. موږ د خښتو او ودانیو د آزادولو لپاره عملیات نه دي کړي، بلکې د خلکو د آزادۍ لپاره مو عملیات کړي دي. تاسو ګورئ چې خلک د دې آزادۍ په اړه خوشحاله دي او د خپل ژوند پیل کولو لپاره ځان چمتو کوي.
د بشري حقونو مدافع ډلو
په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې هغه ویډیوګانې غندلې دي چې پکې د عراقي سرتیرو لخوا د هغو کسانو وژل او وهل ښیي چې د داعش د ډلې د جنګیالیو شک پرې.
یو ځل بیا وایم چې سرغړونې به شوې وي ځکه چې دا جګړه ده، خو که د سرغړونو په اړه ادعاګانې وي نو صدر اعظم حیدر العبادی ویلي دي چې په دې اړه به مناسب اقدام وکړي.
العبادی د جولای په 10مه د مسل د آزادۍ اعلان وکړ او د څو میاشتو له سختو جګړو نه وروسته یې دا یو بشپړ بری وباله. د دغې جګړې په نتیجه کې د لسګونو میلیاردونو ډالرو زیان رامنځته شوی دی او په نړۍ کې د تیلو د بیو د کموالي له امله د عراق حکومت د دغه زیان د له منځه وړلو لپاره له ستونزو سره مخامخ دی. د عراق ځواکونه د 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې د مصر د نیولو عملیات پیل کړل چې ختیځه برخه یې د جنوري په میاشت کې ونیوله. د دغه ښار په جګړه کې ملکی کسانو ته درنا مرګ ژوبله اوښتې ده. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش ځانګړې ادارې یا سیګار د سې شنبې په ورځ د کانګرس د استازو مجلس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي دي چې د افغانستان د ملي اردو د یونیفورم په خریداري کې د فساد په اړه جنایي څېړنه کیږي. دا چې تر کومه حده د نظامي یونیفورم په قرارداد او انتخاب کې فساد موجود و او یا به وي، د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آشنا رادیو ته وویل.
اصلا خبره راسته ده چې دا پیښه چې شوی ده د دوی د راپور له مخې په 2001 کال کې، نو په 2001 کال کې د رهبری هیئت نور کسان و ټول دی سر نه تر اخره پورې هغه کسان اوس نشته دی. اوس موږ د لباس پاک له کوم مشکل نه لرو ځکه زموږ قرارداد منظم دی. د تیره شپه د امریکا متحده ایالات نه 14,000 جوړه دریشیګانې راورسېدې، قرارداد منظم روان دی او البسره رسیږي، موږ سرتیرو ته توضیح کوو منظمه. زه دا حکم نشم کولای مګر په ټول افغانستان کې که فساد نه وي نو د افغانستان حکومت زمونږ ښاغلي جمهور رئیس او نړیوالې ټولنې به چغې نه واخلې. نو معنا دا ده چې دلته یو مشکل خو و او مشکل شته دی. دا پخوانۍ مسله ده او هغې په هکله باندې څېړنې په کار دي چې وشي چې په رښتیا باندې دا پیښه همداسې ده که نه ده.
بله، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې مشر جان سوپکو دام ویلي دي چې د هغو تجهیزاتو د قراردادونو په اړه باید تحقیقات وشي چې په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیت د انتقال ګډې قمندانۍ کړې دي. اوس پوښتنه دا ده چې د امنیتي مسؤلیت د انتقال ګډې قمندانۍ کې ډېر صلاحیت د چاو، د بهرنیانو او که د افغان حکومت، چې باید دا تحقیقات د چا نه وشي؟
ګوره، که د امریکایانو برخه ستاسو هدف وي د دې نه، نو په افغانستان کې اکثره قراردادونه، اکثره پروژې چې وي په خپله باندې بهرنیانو کولې، بودیجه د افغانستان حکومت ته نه ورکوله. خو په یو شي باندې چې زه پوهېږم هغه دا دی چې په دې په وخت کې که کومه پېښه شوې وي چې شوې وي دې پاکله زه ټول معلومات لرم او د هغې نه مخکې نه ما سره معلومات شته دی. زه تنها هره مسله چې واورم هغه وړم د مشرانو سره شریکوم، نور د هغوی کار دی چې د هغې پاکله پوښتنه وکړي.
په داسې حال کې چې امریکا غواړي د افغان پاوز سره نور مرستې وکړي، افغان پاوز تجهیز او تمویل کې او اضافي عسکر ولیږي افغانستان ته، د سیګار دغه رپورټ ورکول چې د افغانستان په دفاع وزارت کې فساد موجود دی، دا به په روانو مرستو څه تاثیر ولري؟
تاسو ګورئ چې که د فساد پوښتنه ونشي، چا چې خیانت کړی دی هغو پوښتنه ونشي، که هر وخت وي خو دا بیا خلک نور هم فساد کوي او هغې باندې عادت شوي وي، هغې ته ادامه ورکوي. زما عقیده دا ده چې په هیڅ صورت باندې هر نوع شرایط چې وي باید فساد ته اجازه ورنکړل شي او چا چې فساد کړی دی باید هغوی نه پوښتنه وشي. دا برعکس د خوالي سره کومک کوي، د امنیت سره کومک کوي. خلک مطمئن کیږي چې دلته د فساد ته اجازه نشته دی او فساد ته اجازه نه ورکول کیږي.
تر دې مخکې هم جنرال نیکلسن ویلي وو چې په دفاع وزارت کې ناسم مدیریت او فساد هغه څه دي چې د دې وزارت کارونه د ملک په ساتنه یو څه وروسته پاتې کړي دي. څه په نظر کې نیول شوي دي او څه نوې تګلاره ده چې وکړی شي په وزارت دفاع کې د فساد مخه ونیسي؟
ګورئ، جنرال صاحب نیکلسن په جریان کې دی د پروس کال رئیس خصوصا په دو کالو کې په دفاع وزارت کې د فساد په ضد باندې ډیر زیات کار شوی دی. د نږدې 1400 کسان چا چې په تدارکاتو کې کار کول او مالی برخه کې کار کول، د دې ترڅنګ په لسګونو کسان در اوس په د فساد په نامو باندې نیول شوي دي او بندیخانه کې دي. د جنرال نه نیولې تر سربازه پورې، په سرتیری پورې، په محکمه کې دي، په څارنوالۍ کې دي. اوس د فساد په ضد باندې ډېر کلکه مبارزه پیل شوي ده، خو زه دا نشم ویلی چې کاملا مکمل فساد ختم شوی دی، ځکه فساد یو ډېر یو مشکل کار دی او د هغې مخه نیول هم ډېره کلکه مبارزه غواړي. خو دفاع وزارت کې هوډ شته دی، د دې لپاره یې کار کړی دی. زموږ رهبري هیات مصمم دی او دې لپاره کار کوي چې فساد راښکته کړي او بالاخره صفر ته تقرب وکړي. په دې کې زموږ جمهور رئیس، ښاغلی جمهور رئیس، ډېر کلک هوډ لري چې په هر شکل وي، خصوصا په دفاع وزارت کې باید فساد ختم شي.
وزیر صاحب، د رپورټونو له قراره په دفاع وزارت کې اکثرا ستونزه د قراردادیانو له لورې پیدا شوې ده، نو وروسته تر دې قرارداد او قراردادیانو ته څومره جدي پام دی چې باید قرارداد چا سره وشي او کومې کمپنۍ سره؟
ګورې، اوس قراردادونه ټول زموږ یو کمیټه جوړه شوې ده، کمیټه ملي تدارکات ورته وي، چې هغه په خپله ښاغلی جمهور رئیس په راس کې دی، ډاکټر صاحب عبدالله، او دوی کینی هلته چې کله قرارداد کېږي، قرارداد هغوی منظوروي. دفاع وزارت قطعا اوس په قراردادونو کې لاس نه لري، په خپله باندې یو مسله وړاندې کوي د قرارداد لپاره او بې منظوري په ریاست جمهوري کې یا کمیټې تدارکات ملي د هغوی له خوانه کېږي. نو په دې کې ډېر شفافیت راغلی دی. اوس دفاع وزارت نشي کولای چې د یو چا سره په خپل سر باندې قرارداد وکړي، او د دې لپاره ما مخکې تاسو وویلی چې تقریبا اووه سوه قراردادونه وو، هغې زمینه دې ته برابره وه چې فساد پکې وي او قراردادونو شمېر ډېر و. دا یې راټیټ کړه، 15 شپږ نوي ته راټیټ کړي دي. او بل د کمیټې ملي تدارکات دي، هغوی قرارداد کوي، دفاع وزارت په دې کې اوس لاس نه لري.
ډېره مننه وزیر صاحب، کورم وده.
تاسو نه مننه، خوشحاله اوسئ.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ. دې رپورټ ته چې د بامیان په ولایت کې حرفوي او فني مرکز پرانستل سوی دی، په دې روزنیز مرکز کې د نارینه په شمول ښځې هم شامل سوی دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري. د بامیان په ولایت کې په خوا هم د لنډ مودې لپاره فني او حرفوي روزنه موجوده وه، خو په دې ولایت کې د کار، اجتماعي امور، شهدا او معلولینو ریاست خلکو ته د کار د پیدا کولو زمینه مساعده کړې، او په دې ولایت کې دا روزنیز حرفوي او فني مرکز پرانست. تر اوسه د 300 څخه زیات ښځې او نارینه د خیاطۍ، ګلدوزۍ، فلزکاری، د موبایلونو جوړول، د کمپیوټر جوړول او نجاري شامل دي. د کار، اجتماعي امور، شهدا او معلولینو چارو رئیس محمد علي سیغانی وایي چې د دې مرکز څخه د شپږو میاشتو په موده کې ډېرې ښځې او نارینه فارغې سوي او نوي کارونه ورته پیدا سوي دي.
وایي خود نشاندهنده ایسه که اینا میتونن وقتی که مهارت داشتن، وقتی که حرفه ها را کسب کردن، وقتی که ظرفیتشان بالا رفتن، کار برای خود ایجاد کردن.
د بامیان په ولایت کې 1340 تنه چې په دې کې ښځې هم شاملې دي، د دې روزنیز مرکز څخه د 3 میاشتو په موده کې د مختلفو کسبونو په ترلاسه کولو سره فارغ سوي او د خپل ځان لپاره د عایدو خاوند سوي دي. د بامیان په ولایت کې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله بیکاری ډیره ده. د کارګرو د اتحادیې د ارقامو له مخې په دې ولایت کې 150,000 تنه بیکاره دي. هغه ښځې چې په دې روزنیز مرکز کې شاملې سوي وایي چې د دې فني او حرفوي مرکزونو په مرسته کولای سو کورنۍ اقتصاد مو پیاوړی او د خپل وطن تولیدات او محصولات مو په نړیوالو بازارونو کې د پاملرنې وړ وګرځي. نرگس د دې روزنیز مرکز غړې ده. دا وایي:
میخوایم از این چه که فارغ شدم خودم یک دوکان شخصی را بندازم و لباس مردم را بدازم تا مشکلات مردم هم رفع شوه، بر خودم هم یک درآمد شوه. اما قسم میخوایم ادامه بدم تا که افغانستان واردات خارجیش من شوه، واردات خودم سر تا سر افغانستان.
دا مرکز مرد پاره دیر مهم دی. غواړو چې د دې روزنیز مرکز د فارغېدو وروسته یو د خیاطۍ دوکان پرانیزم، خپل وطني تولیداتو ته رشد ورکړم او د خپلې کورنۍ سره هم په اقتصادي برخه کې مرسته وکړم. بامیان د افغانستان د هغو ولایتونو څخه دی چې په دې ولایت کې امنیت سته، خو په دې ولایت کې د برېښنا د نشتوالي له امله تر اوسه یو صنعتي ښارګوټی هم نه دی جوړ سوی. په تیرو کلونو کې په دې ولایت کې اکثره کارګر و ایران او پاکستان ته د کار او روزګار لپاره تلل. د دې روزنیز مرکز زده کوونکي وایي چې د دې حرفوي مرکز په پرانیستلو سره به د بیکاری په له منځه تللو سره د کورنۍ عایداتو سره مرسته وسي. محمد علي د دې مرکز یو زده کوونکی دی.
د بخش فلسفوري کار میکنم د انکشاف مهارت ها. میخوایم که این فلسفوري را ادامه بکنیم.
چه خوبی داره؟
خوبیش هم میده که آدم دوست کار هست، یک کیس پاسته دیگه. خلاصه از این میخوایم که نان پیدا کنیم.
زد